السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز بنو شاستا سو قربایم نیکه هلی او پیرزونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې د نړیوال رپورت نو وړاندې کو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې احتجاجونه دوام لري ملګری ملتونه اټکل کوي چې سکال باندې 15 لکه افغانان له پاکستان خپل هیواد تستانه شي او امریکایي ولسمشر جو بایدن په غزا کې د هر بې ګناه تن وجنې وغمیزه بللې ده د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورځنګ مشران او پلویان نن په دریم ورځ هم په خپل مشر او د قومي اسمبلی په نوماند محسن داول د دازو د پیښې پر ضد په احتجاج دي. محسن داول د فروری په لسمه هغه مهال په دازو جوبل شو چې عمران شاه کیه د پوزي چاونې مخې ته په انتخاباتو کې د ټګۍ انتخاباتي ټګۍ پر ضد احتجاجي غونډه ته وینا کوله. په دې پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي دي. بلخوا نن په درپخیلو کې د سیمې یو پولیس چارواکي ډي اس پي سید جلال احتجاج کوونکو ته د وینا په وخت وویل چې په یاده پیښه کې د دوی هیڅ یو تن ته مجروبلن دا وخته د لاغې وروسته دا چې دغه پیښې نه پاس د نگران وفاقي حکومت چارواکو د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکو تور پورې کړی و چې په دغه پیښه کې پولیسو ته هم مجروبله وخته. بلخوا د ان ډي ام احتجاج کوونکو په میرعلي حمزوني خدي او نورو سیمو کې سړکونه او لوی لارې نن هم تړلې دي. دغه ګوند تور پورې کوي چې په شمالي وزیرستان کې د قومي اسمبلۍ د یوې او د صوبایي اسمبلۍ د دوو حلقو تر انتخاباتو وروسته نتیجې بدلې شوې. تر اوسه ځایي انتظامي او د انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داول د دې ادعا په اړه په غبرګون کې سندې ویلي خو د هغه ترجمه دوه وروسته د شمالي وزیرستان انتخاباتي چارواکو د قومي اسمبلۍ په چوکۍ د جمعیت علما اسلام فی د نوماند مصباحالدین د بریا خبر پاڼه خبره کړه. د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی شلم او یوشته محلقه کې د وټونو د دوباره اشمیري ورسته په دغه سوکې د پاکستان تحریک انصاف مرسته لرونکو آزاد کاندیدان انور زیب خان او اجمل خان کامیاب ګرځیدل. په دغه دواړو سوکې ولې وړاندې د جماعت اسلامي کاندیدان کامیاب ګرځول شوی وو. د باجوړ ځلې ریټرننګ دفتر د نننه د رایو د دوباره اشمیري ورسته د نه حاصل وختم فارم مطابق اجمل خان د 14000 نه زیاتې رایې اخستی او وړاندې کامیاب ګرځول شوی د جماعت اسلامی کاندید سردار خان په دویم نمبر راغله. دا شان د پی کې شلمې حلقې نه د تحریک انصاف ګوند کاندید انور زیب خان په دوباره شمیرنه کې کامیاب ګرځول شوې ده. په بلوچستان کې سلورو سیاسي ګوندونو د هغه صوبې په ټولو سیمو کې کاربندیز اعلان کړی دی. د بلوچستان نېشنل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزارا جمهوریت ګوند مشرانو او سیاستوالانو ویلي چې د فروری 8 په عامو انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ او د نتیجو بدلولو خلاف د احتجاج په توګه نن د صوبې ټول بازارونه بندې او دوکانونه به تړل شوي. هغه سلورو ګوندونو د فروری په لسمه تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته فیصله کړې و چې احتجاج به کوي. د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته یې پرلت وهلې و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکتر کبیر افغان 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی به د ولس سره د ټګۍ اجازه نه ورکوي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند غړو په لویانو په چمن کې د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته پرلت وهلې او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د ژوب ډیویژن په یو شمېر سیمو کې لوی لارې تړلې دي. د بشري حقوقو د سار تنظیم هیومن رائټس واچ نن په پاکستاني چارواکو غاک کړی چې د 8 فروری په انتخاباتو کې کامیاب شو کسانو ته د واک منتقلي په پرام نتوګه یقیني کړی. دغه تنظیم په خپل بیان کې ویلي د پاکستان انتخاباتي کمیشن باید زر تر زره د سرکاري نتیجو اعلان وکړي او باید داسې ګوندونه او ټول اخیل اخواوي د جمهوریت اقدارو خیال وساتي او په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په اړه په پلټنو کې مرسته وکړي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغه هیواد کې د فروری په 8 په شو انتخاباتو کې ټګي تورونه پټینګ رات کړي. کمیشن پرون په یو تفصیلی خبر پاڼه کې ویلي چې په یو شمیر چیلنجونو سربیره انتخاباتي کمیشن په دې وتوانېده چې په ټاکلې نیټه په امنیت سره انتخابات ترسره کړي. کمیشن د انتخاباتو په نتیجو کې د بدلون تورونه رات کړي، ویلي دي چې نتیجې له دې عمله د ځانډ ښکار شو چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د امنیتي ادارو په سپارښتنه د کورنیو چارو وزارت د موبایل ټلیفون شبکې بندې کړي وي. تاسو مشال لري خبرونه اوري. ملګری ملتونه اټکل کوي چې سکهال با نږدې نیم ملیون افغانان له پاکستان خپل هیواد تستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي په 2023 کال کې بس د پاسه 3,30,000 افغان کډوال خپل هیواد تستانه شي چې په سلو کې 90 به بشري مرستو ته اړتیا لري. بل خبر کې امریکایي ولسمشر جو بایدن په غزا کې د هر بیګونا تن وجنې وغمیزه بللې ده. پرون د فروری په 12مه یې په سپینه ماڼۍ کې د اردن شاه عبدالله سره د غزا پر روانه جګړه او د ختمېدو او د راتلونکو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو دغه خبرې په داسې محال کړې چې امریکا د حماس خلاف په جګړه کې د اوربند په غزېدو او د يرغمل شو کسانو په خوشي کولو کار کوي. حماس د امریکا او یورپي ټولنې لخوا یو ترهګر ډله بلل شوې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې د مبینه انتخاباتي درغلیو د ملي جمهوریت غورځنګ په مشر محسن داول د ډزو پر ضد احتجاجونه دوام لري. له سیمې تازه حال درکو. د مبینه انتخاباتي درغلیو پر ضد د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د سلورو ګوندونو لخوا هړتال نن هم روان دی. بلخوا په دغه صوبه کې د تحریک انصاف یو مشر زلیخا مندوخیل هم له انتخاباتي بهیر مطمئن نه ده.
زه خلکو ته دا میسج ورکوم چې د عوام په مینډیټ باندې کته غلا وکي، عوام ریزیست کوي، نو دا غو ریزیست نکمه نتیجه به وي او ډیره خطرناک وي.
په بار جنوبی وزیرستان کې خلکو په اول وار د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزاد امیدوارانو ته اکثریتي رای ورکړې. د دې تر شا څه وجوهات دي؟
لیکن انټی اسټابلیشمنت انسر د دولت عادي شو ته انټی اسټابلیشمنت ووټ د دولت استعمالي شي هغه صرف راخاته ملوسو.
بلخوا په وروستیو عامه انتخاباتو کې لمات وروسته د یو شمیر ګوندونو مشرانو استعفاګانې ورکړې. د سیاسي چارو شنون کې په دې اړه سوای
دا صرف سیاستدانانو پورې هم محدود نه وي. دا سرکاري افسران، بیوروکرات، جرنیلان، ججان، جرنلستان چې هر څوک هم خپل ذمہواري نشي پوره کولی، په کار دار چې هغه پر رضاکارانه طور باندې خپل عهده پرېږدي.
او ملګری ملتونه پر روانه فروری میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. یو شمیر نور کورنی، سیمیز او نړیوال رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی موضوع ته. نن مو لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوری غورځنګ احتجاج دوام لري. د غلطه کې نن سپر مخته شوې دي. ورزو په سیمه کې خپل خبريال عمر وزیر ته. عمر، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. نن د دغه احتجاجونو او د غلطه کې د حکومتي چارواکو لخوا سپر مخته شوې دي.
مننه منور شاه. بالکل، په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوری غورځنګ چې کوم احتجاجونه روان دي د تیرو څو ورځونه، نو نن په هغې کې تازه پرمختګ یو خدا دی چې کوم هلته په دغه 10 فروری باندې کوم ډزې شوې د ملي جمهوری غورځنګ، چې په هغې کې د دوی په وینا 3 کسان وژل شوي دي او 15 ژوبل وو چې پکې محسن داوړ خپل هم شامل وو. په هغې کې د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم پرون رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی سره چې کم دی 1500 پورې دغه ټوپک دوی د غلطدارو دفتر ته وړل، د دې سره روان وو چې بیا امنیتي ځواکونو دغه ډزې وکړې. او دوی سره یو خبر هم په پیله ورځ باندې داسې هم ورکړې وو د نوم نه شدلو په شر ځنې چارواکو چې په هغې کې 3 پولیسان وژل شوي دي. نن دغه پرلتونه چې کم روان دي په شمالي وزیرستان کې ځای په ځای احتجاجونه روان دي، نو دغلته د پولیسو مشر ډي اس پي سید جلال چې دغلته مذاکراتو ته ورغلی وو د ملي جمهوری غورځنګ، دغلته ځای په ځای چې احتجاجونه دي په میرامشاه در پخیل سیمه کې چې کوم احتجاج وو، نو په هغې ته بیا چې کله د ورغې مذاکرات یې کول نو خلکو ورنه پوښتنه وکړه چې پولیسو په دې اړه څه موقف دی. مونږ ووژل هم شو د قبایلي یا دغه وزیرستانیانو په وینا یا د احتجاج کوونکو په وینا، هغې ورته الفاظ هم دغه وو چې مونږ ووژل شو، پړ هم شو، په مونږ باندې الزام هم ولګول شو چې مونږ پولیسان وژلي دي. که پولیس چرته وژل شوي نو تاسو مونږ ته په ګوته کوي. نو په ډي اس پي په ځواب کې وویل د پولیسو مشر چې زمونږ هیڅ پولیس په دې کې نه ژوبل دی او نه پکې وژل شوی دی. دا د پولیسو الته په موقع احتجاج کوونکو وینا وه. هغې نه پس جی
او عمر دا کرته وای چې ملي جمهوریت غورځنګ یو خو دغه د احتجاج څه صورت حال دی او بل تاسو ویل چې پیټیشن یې جمع کړی دی، هغه زمونږ اوریدونکو خبر کړي.
بالکل، په شمالي وزیرستان کې دغه پیښه چې شوې ده د هغې ورځې نه دغه احتجاجونه روان دي، په میرعلي، په میرامشاه، دغه رنګې تر د تاخیلو پورې، غلام خان چې کوم ترانزیت ریډ دی سړک دی هغه هم مکمل تړل شوی دی. میرعلي خدی په مقام باندې سړک باندې، همزنی په مقام باندې، هم باندې دغه تر لاند سید آباد، محمد خیل، کجوري، درپخیل، منډي، درپخیل سیمه، په دې ټولو ځایونو کې ځای په ځای دغه لارې بند شوي دي، تړل شوي دي، احتجاجونه روان دي، په زرګونو خلک په هر یو ځای کې دلته په نظر راځي. هغې ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو چې کومې دي راځي، وخت په وخت مشال ریډیو چې هغوی سره رابطه کړې ده، تماس یې نیولی دی. نو دغه احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی سره چې کومه پیښه شوې ده په هغې کې چې د دوی درې کسان وژل شوي دي، 15 ژوبل شوي دي، د هغې انصاف میلاو شوی نه وي، دغه احتجاجونه باید دوام لري. دویم پرمختګ په هغې کې دا دی چې ملي جمهوري غورځنګ مرکزي جنرل سیکرتر مزمل شاه چې اوس مشال ریډیو سره خبرې کولې، نو هغې وویل مشال ریډیو ته چې دوی دوا پیټیشن دایر کړل. یو پیټیشن هغه دی چې په شمالي وزیرستان کې د قومي اسمبلی چې کومه حلقه ده په هغې باندې الیکشن کمیشن ته دغه درخواست جمع کړی دی چې بل ورځ به د هغې تاریخ لګي چې دغه نتیجې چې کومې دي بدلې شوې دي، دا څوکې دوی ګټلې ده دا نه مني. دویم پیټیشن د هغه دی چې په پی کې یعنی د صوبایي اسمبلی دوه حلقې دي 103 104، په هغې باندې هم دوی پیټیشن جمع کړی دی چې دا دواړه حلقې ان ډی ایم یا ملي جمهوري غورځنګ ګټلې دي، د هغې نتیجې هم نه ګڼي نه مني. او دا دونکو د پاره په یادونه کې چې دا درې وړه سو کې د قومي اسمبلی والا پر حال اعلان چې کم شوې دی، حکومتي ادا، جمعیت علما اسلام، فیر ډلې چې کم مفتی مصباح الدین وو چې د دوی په وینا هغه په دریم نمبر دی، هغه ته 2000 ووټونه لیکل شوي دي، د هغې په حق کې دا اعلان شوی دی. او دویمه چې دی آزاد امیدوار چې د تحریک انصاف حمایت ورته حاصل وو، دریمه چې کم دی پاکستان پارلیمنټیرین پی کې 103. نو دا درې وړه سو کې دوی وایي چې دا دوی نه مني، په دې پیټیشن دایر کړی دی. یو بل پیټیشن اوریدونکو ته پاره لړ بداو وایم چې ملي جمهوری غورځنګ یو بل پیټیشن هم دایر کو، هغه دا دی چې شمالي وزیرستان پولیسو مشر ته درخواست ولېګو په هغه کې دوی مقدمه کړی دا، دوی مقدمه هغه شانته کړی دا چې کم ډزې شوې دي. دوی وایي چې عملیاتي ځواکونو پولیسو په دوی باندې ډزې کړې دي، د دوی کسان یې وژلې دي، ژوبل کړې دي. هغه مقدمه ملي جمهوری غورځنګ د شمالي وزیرستان په پولیسو مشر باندې روخان زیب، د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدي، د شمالي وزیرستان میرلی اسسټنټ کمشنر، او د شمالي وزیرستان میرام شاه اسسټنټ کمشنر، او دغه رنګې د شمالي وزیرستان الیکشن کمیشن الته چې کوم ریټرنینګ افسر دی قیصر کونډي، په دغه افسرانو باندې دغه مقدمه دوی دایره کړې ده. هغه د پاره به قاعده درخواست ولګلو. دوی وایي چې کچرتا ټي پی او یا د پولیسو مشر دغه ډایرک اف ای آر درج نکو، نو بیا به عدالت ته ځي، د عدالت د لارې به اف ای آر دوی درج کړي.
سمه ده. دغه خبره اوس یو سوال پکې بل جوړیږي که مختصر راته وایي چې د انتخاباتي کمیشن او یا د ضلعي چارواکو د خواکم دریز مخ تراغله
تر اوسه پورې انتخاباتي کمیشن او یا ضلعي انتظامیه یا فوزي چارواکو نه هیڅ دریز مخې ته نه درغلی. البته پولیسو د ډي اس پي نن دغه دریز مخې ته راغلی چې هغوی دا وویل چې په دغه برید کې د پولیس څوک نه دی وژل شوی.
سمه ده. ډېره مننه. د شمالي وزیرستان حالات مو تاسو ته وړاندې کړل. د سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر سره د انتخاباتو په حواله باندې خبرې وشوې، او په خبرونو کې هم تاسو واورېدل. بیا د انتخاباتو په ترڅ کې حکومتونه چې جوړیږي د هغې لپاره بېلابېلو سیاسي ګوندونو اهل پیل کړی دی، او هغه وخت په وخت باندې خبری غونډې هم کوي. په ورستیو کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وی خبری غونډې ته وینا کړې ده. په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبری کوي. طاهر خان صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. بلاول بټو زرداری په دغه خپل خبری غونډه کې څه ویل؟
سلام تاسو ته، تاسو ریډونکو ته. بلاول بټو یو خدای اعلان وکړ چې دوی به د وزیر اعظم په انتخاب کې مسلم لیگ نواز شریف ډلې ته رائے ورکي، ووټ ورکي، حمایت به کوي. لیکن د پیپلز پارټی په مرکزی غونډه کې نن د مشرانو غونډه کې نن دا فیصله وشوه. بلاول بټو وویل چې دوی به د حکومت برخه نه جوړیږي. د هغې دپاره یې خصوص دلیل وړاندې نه کړ. البته بلاول بټو دا وویل چې که د مسلم لیگ نواز شریف سره دوی اتحاد اوم کی نو د مسلم لیگ نن به زور سیاست کوي، لیکن د زور سیاست د هغې تشریح ونکړه. او دا ډیر مهم اعلان دی. او د دوو ورځو د پیپلز پارټی د مرکزی مشرانو د غونډې وروسته نن دا فیصله وکړه. او د دا بل اعلان هم وکړ چې د ولسمشر د صدر انتخاب لپاره به د پلار آصف زرداری د پاکستان پیپلز پارټی لخوا کاندید وي امیدواري. د دې علاوه د قومي اسمبلی د سپیکر او د سینټ د چیرمین په انتخاب کې به هم د پاکستان پیپلز پارټی خپل امیدواران او خپل کاندیدان ودري. نو دغه اعلان دنن کړی دی. وړاندې خو د دې خبرې هم شوې وي د پیپلز پارټی او د مسلم لیگ نواز دوه واري خبرې شوې وي. خدا سي ښکاري چې په هغه خبرو کې دواړه غاړې جوړ جاړی ته نو رسیدلې. نو ځکه دا اعلان شو. نو بلاول بټو خو ډېر سونه ویل، خو دلته داسې رپورټونه وو چې د پاکستان پیپلز پارټی دا خواهش وو چې وزیر اعظم دې بلاول بټو وي، لیکن داسې ښکاري چې دغه تجویز سره به اتفاق نه ویشي. نو بیا د پیپلز پارټی ځینې مشرانو په خپله باندې هم میډیا ته رسنیو ته دا ویلي وو چې د پیپلز پارټی د باید چې په بے طرف پاتې شي او حکومت کې شامل نه شي. نو بهرحال نن بلاول بوټو لږ شېبې وړاندې په خبری کانفرنس کې د غیرانو کو چې دی به د حکومت برخه نه وي، لیکن د مسلم لیگ نواز به ځکه حمایت کی دا وزیران لپاره چې دی نه غواړي ملک غواړي بیا زر انتخابات شي.
ډیر مننه طاهر خان صاحب را سره د اسلام آباد نه. هم په دغه موضوع کې مخکې لکه څنګه چې تاسو واورېدل طاهر خان صاحب مو ویلي چې بلابل سیاسي ګوندونه لګیا دي حالې ځلې کوي، ځکه چې په ورستوي عام انتخاباتو کې یو سیاسي ګوند هم غوس اکثریت نه ترلاسه کړی چې په خپل سر باندې حکومت جوړ کړي. دا راز ګوندونه مجبور دي چې د یو بل سره په اتحاد باندې حکومت جوړ کړي. په دغه کې د کوم سیاسي ګوندونو یو بل سره اتحاد ممکن دی او د کوم نشي کېدی؟ په دې اړه د اسلام آباد نه زمونږ خبريال راشد خټک دا ریپورت راستولې.
د پاکستان سیاسي ګوندونه د یو بل سره تماس نیولونه علاوه د خپلو غړو غونډې هم کوي چې په راتلونکي حکومت کې د شاملېدو یا په اپوزیشن کې د کېناستو په اړه پریکړه وکړي. ځکه چې د 8 فروری د انتخاباتو نه پس یو ګوند هم دومره چوکۍ نه دی ګټلی چې په خپل سر په مرکز کې حکومت جوړ کړي. په 13 فروری په لاهور کې یو پریس کانفرنس د وینا په مهال د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف وویل چې دوی په ګوند کې خپلواک کاندیدان هم شاملېږي او د قومي اسمبلی د ټولو ګټلو چوکیو شمېر 80 ته رسېدلی دی. دوی وویل چې په قومي اسمبلی کې د دوی ګوند تر ټولو لوی دی. شهباز شریف تحریک انصاف ته په اشاره وویل چې که آزاد امیدواران حکومت جوړول شي نو جوړ دی کړي. بلخوا د مسلم لیگ نون او پیپل پارټی چې 450 چوکۍ ګټلې دي ترمیاز هم د حکومت جوړېدو لپاره خبرې اترې وانیلی، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دی رسیدلی. په 12 فروری د پیپل پارټی د سنټرل کمیټې د غونډې نه پس د ګوند مشر شیر رحمان ژورنالیستانو ته وویل چې دوی د نورو ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره کمیټې جوړې کړې دي. د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
وزیر اعظم به څوک جوړیږي، حکومت به د چای د دې سوال لا جواب لږ ګران دی. تحریک انصاف هغوی سره اکثریت دی، هغوی سره پارټي نشته، هغوی به یو پارټي جوین کوي. ګنی نو د پاکستان مسلم لیگ د وازدلې د هغوی هم میټینګونه روان دي. د پاکستان پیپلز پارټی سنټرل ایگزیکټیو کمیټي غونډه 13 شپه اسلام آباد کې شوې ده. نن بیا لکه دغه غونډه روانه ده، خو لکه داسې اطلاعات شته چې د پاکستان مسلم لیگ د وازدلې سره هم خبرې شوې دي. خو د وزارت عظما چې کومه ده د هغې غوښتنه د پاکستان پیپلز پارټی لخوا شوې ده چې بلاول بوټو دی هغه دی وزیر اعظم شي.
تر اوسه پر یو ګوند هم د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د خپل نوماند اعلان نه دی کړی. خو تحریک انصاف چې غړو په آزاد حیثیت کې د قومي اسمبلی 2 نوي چوکۍ ګټلې دي، په یو خبري بیان کې ویلي دي چې دوی د وزیر اعظم د قومي اسمبلی سپیکر او نورو مهمو چوکۍ لپاره خپل کسان نوموي. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان چې دا وخت په اډیاله زندان کې بندي دی، په 13 فروری د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل چې د دوی ګوند به د مسلم لیگ نون، پیپل پارټی او متحد قومي موومنټ سره په هیڅ صورت اتحاد نه کوي. البته نورو ګوندونو سره به خبرې اترې کوي. د متحد قومي موومنټ چې 1 لس چوکۍ ګټلې دي، یو وفد هم د مسلم لیگ نون د مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. ډېر تجزیه نگران وایي چې راتلونکي حکومت که هر څوک جوړ کړي خو بې ثباته به وي او د اتحادي ګوندونو ترمنځ اړیکې به هر وخت د خرابېدو په خطر کې وي. د پیپل پارټی د اطلاعاتو سیکرټري فیصل کریم کونډي هم په یو خبري بیان کې ویلي دي چې د کمزوري حکومت برخه جوړېدونه د مضبوط اپوزیشن برخه جوړېدل غوره دي. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف هم دغه ویره لري. د مشال رادیو سره د خبرو په وخت وویل
معاملات سکم روان دی ا مخلوط حکومت طرف ته روان دی دغه دوی پارټی سکم پی ایم ایل ان دا او پاکستان پیپلز پارټی دا هم د سرا سرا ریاست سکم دا اغه هم هم د کغواړي نو سکم غم زپلی دی کم جنگ زده دی لکه خبر پختونخوا او د کشن بلوچستان اغه حواله سرا د ریاست پالیسیانې بچو کې مسلسل مغی نمونږ دا ویل شو س دوی صوبې لاوارث دی په د کم هم سیاسی ټاکنې سکم وشولې او هغه نه پس کم لیډرشپ راځي دا لیډرشپ د پورا پاکستان ریپرزنټیشن شي کولای.
تقریبا ټول ګوندونه د انتخاباتو په نتیجو نیوکه هم کوي خو د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې هم کوي. اټکل کېږي چې په 14 فروری به د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف هم د یو بل سره ملاقات کوي. په کوټه کې تجزیه نگار همایون کسی وایي چې بې ثباته پارلیمان د غیر جمهوري قوتونو په ګټه دی. د په دې اړه مشال لډیو ته وویل
پاکستان په ټاکنو کې تاسو معلومه ده چې لاسوهنه اسټابلیشمنت کوي کنه او نه غواړي چې یو ګوند داسې اکثریت ترلاسه کړي چې حکومت جوړ کړي چې یو بیا د دوی محتاجین نه وي او دا دوی داسې وکړه که ستاسو په یاد دا خبره هم ما تاسو ته کړې وه چې د تحریک انصاف چې انتخابي نشان واخیستي د دې کې به آزاد امیدواران د دوی وګټي هم او آزاد امیدواران رام شي دا بیا مینوپلیټ کول د لیدوري وړل نورو ګوندونو ته دا به ډېر اسانه وي د اسټابلیشمنت لپاره نو هغه سي روان دي لوبه ګرد هغه رنګ روان دي نو پاکستان سیاسي بحران په اوږدېدو دی پاکستان حکومت که جوړم سدا به دې جوګه نه وي چې د مول پاک له سخت فیصلې وکړي
د انتخاباتو نه پس امیدواران الیکشن کمیشن اف پاکستان ته خپل مصرف حساب ورکوي او سوارلس ورځې پس الیکشن کمیشن د ګټونکو امیدوارانو حتمی فهرست جاری کوي د انتخاباتو نه پس په یو شپږو کې دنه د ملک سر د پارلیمان غونډه راغواړي چې د سپیکر له چوکۍ لپاره ټاکنې پکې کیږي او تر هغه پس د وزیر اعظم انتخاب کیږي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
نن د کوټي په ګډون د بلوچستان په زیاتره سیمو کې کار بندې ده. د دې اعلان د بلوچستان څلورو سیاسي ګوندونو د فروری 8 په انتخاباتو کې د مبینه ټاګي او په نتیجو کې د بدلون پرځت کړی دا په داسې حال کې ده چې هلته واټل مخه د انتخاباتو د نتیجو پرځت احتجاجونه روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په انتخاباتو کې د ټاګي تورونه رد کړی دي. په دې حق له تفصیل له کوټي زمون خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې نن کار بندیز دی چې لامل یې ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم دی. د کار بندیز د بلوچستان د څلورو ملت پالو ډلو پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان نېشنل ګوند ازارا ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند له لوري د انتخابي نتیجو په ضد اعلان شوی دی. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکتر کبیر افغان راته وویل چې د ولس د ټاکل شوو نمائندګانو وټونه یا
بنیادی مقصد دا دی فراتم پوری تاسو معلومه ده چې په دې ملک کې د انتخاباتو کوم ډرامه وسو او د انتخاب په نامه باندې و میاشت ولس دومره خوار سو کمپین او جلسې مظاهره تکلیفونه کور په کور مهم هر چا ته زاد هر چا سره مجلس کوه هغه د وړ په تقدس په کوه د پرچی په تقدس یې پوکوه او موږ دغه په نتیجه کې ولس راوېسي پیټی ته میراوسي هغه خپل پرچی استعمال کا او خپل جمهوریت قوتونه ته دا ووټ ورکړي تر 15 بجو خو دا ټول عمل روان او ډیر صحیح وانو کوم په مجموعي توګه د جمهوری قوتونو کم امیدوارانو هغه د الیکشن وګټي د 15 بجو بعد بل الیکشن شروع شو چې هغه الیکشن تر اوسه جاری دی دا نتایج ټول تبدیل شو د کم فارمونه په دې کاروایي وسوله
بل خو په عام انتخابات کې د درغلي په ضد نن 15 مورز هم د کوټي د ډیپټي کمشنر د دفتر و مخ ته د یاد جمعتو لخوا پر لتر روان دي چیر چې د قومي اسمبلی درې او د صوبایي اسمبلی د نو انتخابي حلقو د ریټرنینګ افسرانو دفترونه دي. دا ډول د نورو سیاسي جماعتو له لوري هم پر حکومت د درغلي تورونه پوري شوي دي. په دې ترڅ کې د مشال ډوډو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مستونګ څخه د صوبایي اسمبلی پر حلقه و دېرس باندې په عام انتخاباتو کې کاندي ته میرمن زلیخا مندوخیل وایي که د انتخاباتو سمې نتیجې اعلان نه شوي نو وضع به نوره هم خراب شي.
الیکشن کمیشن سی کوم خپل ریزلټس کې هغه خو الریډي دبا اناونس کولای لیکن زموږ کم کینډیډیټس تقریبا ګر جیتا اوسوي دي اپوزیشن هم مني لیکن الیکشن کمیشن د خپل ویب سټ هم نه دی پابند کله یو شی پر ویب سټ راولي بیا واپس ډیلیټ کی خپل مینډیټ سرا کی اول خو موږ ته اوس الیکشن کمیشن ز یو امید نستا ګور د ریکاونټینګ غدا وویل واپس خپل نوټیفیکیشن واخی نو انتظامیه سیدینا اغه يرغمال دی دا ټیم ک الیکشن کمیشن دی دا وخت ګر د يرغمال دا ز خلکو ته دا میسج ورکوما سید عوام په مینډیټ باندې کته غلا وکي عوام ریزیست کوي وي نو داغه ریزست نکم نتیجه بوي اب ډیر خطرناک وي.
خود بلوچستان حکومت دا تورونه یو ځل بیا رد کړی دي او ویل دي چې کوم سیاسي ډلې اعتراض لري هغه په کار دي چې عدالت ته ولاړ شي. په دې اړه به غوښتو د بلوچستان د اطلاعاتو و نگران صوبای وزیر جان اڅکزی ته.
اوس یو دوه لارې لابندې وي خو مجموع کې اوس لارې خلاصې شوې. دویمه خبره دا ده چې د درغلۍ تورونه چې دي هغه دپاره یو طریقه ده، یو میکانیزم دی. ټرایبونل شته، محکمې شته، د های کورټ محکمه ده، د سپریم کورټ محکمه ده. دا یو لاره ده دوی دپاره خلاصه ده، دا چې دا په احتجاج باندې په لتو باندې دا نه حل کېږي.
بل پلو ته د بېلابېلو سیاسي جماعتو لخوا د تېرو 15 ورځو راهیسې د کوژک تر څنګ په صوبه کې شاوخوا په شلو ځایو کې کامی سړکان تړل شوي دي چې له امله عادي خلک د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې اړه به غوږ شو پر کوټه چمن سړک و سوارلي وړونکو ځینو موټروانانو ته.
مریضان خواران در پدر انسانان ورته ولاړ دي، خلک روزګار غواړي، ژوند زندگی هیڅ شی د دې د وجه نسی کولای. نو در پدر انسانان ست چې د ماشان د وچ وړو هغه نسی پیدا کولای. موږ دا غواړو چې مشته د لارې خلاص کړي، د ډي سي اف اس مخته دي کښینی، د سرکاري دارو مخته دي کښینی، عوام ته تکلیف نه ورکي.
دا د ونی ورده چې د فروری په 8مه نیټه د هوا د نور برخ په ډول په بلوچستان کې هم عامي ټاکنې وشوې چې له امله د ناکامۍ سره مخ شوي زیاتره سیاسي جماعتو او کاندیدانو په احتجاج لاس پورې کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کورمې په صدا کې د تحریک انصاف د پلویانو احتجاج لا هم دوام لري. دوی له 9 فروری راهیسې د ضلعي انتظامی دفتر مخې ته په سړک پرلت وهلې غوښتنه کوي چې د 15 فارم د شمیرو په اساس دي د دوی د صوبایي حلقې پی کې 95 د انتخاباتو نتیجه اعلان شي. د ګوند مشران په انتخاباتو کې د ټګۍ تور پوري کوي خو ځایي چارواکي دا ردوي. انتخاباتي کمیشن د جمعیت علما اسلام فی محمد ریاض د یادې حلقې د بریالي نوماند په توګه اعلان کړی. تفصیل د طارق اورگزی رپورٹ کی.
د خپل حق غوښتنه د چغې په صدا خار کې د پاکستان تحریک انصاف پلویان لګوي. دوی له 9 فروری پر احتجاج دي او وای تر سوچې بدل کړی شوی د انتخاباتو نتیجه پر حقیقي بنیادو نوی شوی خپل احتجاج نه پرېږدي. په احتجاج کې شامل د ګوند یو مقامی مشر خواجه نهید وایي که د مسلې حل په هره طریقه غواړي نو سره تیار دي، خو عوامي منډیټ پر غلا کېدلو چپ نه شي پاتې کېدی. په کورما کې د صوبای اسمبلی پی کې 95 نتیجه د جمعیت علما اسلام فی امیدوار محمد ریاض په حق کې تر راتلو پس د تحریک انصاف پلویان اور باندې احتجاج شروع کړي. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلی خان وای احتجاج د ملک هر وګړي بنیادی حق دی، خو چونکې پر 11 فروری ختمی نتیجه په ورکولو اختیار له ضلع انتظامی او یا انتخاباتي دفتر لاړو، نو پلویان د خپل حق وز د عدالت په لار وغواړي او صدې ډوګر او مرغان لار دی نور خلاص کړی.
هغه ته مو بار بار امدا وینا وکړه سو تاسو کومه لیگل طریقه دی، لیگل فورم دی، تاسو په کور څه اخته لوړ شو اپیل وکوي، سو کومه فیصله عدالت نه راغله هغه بن شول ټولو ته قابل قبول وي. کومه درنه دی احتجاج دی، بالکل دا تاسو جمهوری حق دی، خو بیا بار حال بعض شیون تو سیدی زاغا په درنو په احتجاج باندې نه کیږي.
بل خو پی کې 95 حلقه ناکام شوه آزاد امیدوار عمران خان په انتخاباتو کې مبینه د درغلیو پر ضد قانوني جنگ هم شروع کړي. عمران خان د نه پښپا مشال لډیو ته ویلي عدالت ته هم کیس وړي، خو په عین حال کې اوس خپل احتجاج به هم چاري ساتي. خان وایي نه یوازې په صدا بلکې پړه چنار او لزو کې هم د درغلیو پر ضد احتجاج بکوي. خان زیاتوي په مرکزی الیکشن کمیشن دفتر کې د درغلیو ثبوتونه جمع کړل او چې کله الیکشن ټریبیونل جوړ شي نو ورته وکیل بنسي او خپل کیس به په پوره طاقت سره هغلته جنګوي.
ان شاء الله تر هغه وخته پورې به جاری وي تر پورې مو ته خپل حق نه ملو شوی او سبانه به مو درنه په پاره چنور کې جاری وي پالیزای کې هم جاری وي.
بلخوا په انتخاباتو کې د درغلیو ټول تورونه د ضلع انتظامی رد کړي او ویلي چې په سیمه کې ترې ټاکنې شفاف او منصفانه شوي. په کورما کې یو د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی پر دوو څوکو د فروری پر اتمه انتخابات ترسره شول. په سیمه کې د قومي اسمبلی حلقه ودرشم د پاکستان تحریک انصاف حمایتي د مجلس وحدت المسلمین نماینده حمید حسین ګټلې. دغه شان د صوبایي اسمبلی یو څوکې د ختمي نتیجې تر مخه آزاد امیدوار علي هدي ګټلې او د بلې فیصله د جمعیت العلماء اسلام فی محمد ریاض په حق کې راغلې. طارق ورغزه پشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړې لمی ته رسیدلو په پېښور کې د ماخام شپګنی مې بجېری د دې سات د خبرونو لنډې استپا مو کوي. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ مشران او پلویان نن په دریمه ورځ هم په خپل مشر او د قومي اسمبلی په نوماند محسن داول د ډزو د پیښې پر ضد په احتجاج دي. محسن داول د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو جوړ شو چې په میرانشاه کې یې د پوځي چاونۍ مخې ته په انتخاباتو کې د ټاګۍ پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوړ شوي وو. بلخوا نن په درپخیلو کې د سیمې یو پولیس چارواکي ډي اس پي سید جلال احتجاج کوونکو ته د وینا په وخت وویل چې په یاد پیخه کې د دوی حصے او تن تمر جوړل نه دا وخته. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي د وزیر اعظم په انتخاب کې به مسلم لیگ نواز ګوند ته رای ورکوي خو په حکومت کې برخه اخیستل نه غواړي. نن په اسلام آباد کې د خپل ګوند مرکزی اگزیکټیو کمیټې له غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته نوموړي وویل چې د ولسمشر د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر او همداراز د سینټ د چیرمن لپاره به خپل کاندیدان مخې ته راولي. د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی شلم او یو وشتمه حلقه کې د وټونو د دوباره شمیرې وروسته په دغه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف مرسته لرونکي آزاد امیدواران انور زیب خان او اجمل خان کامیاب ګرځېدلي. په دغه دواړو څوکیو له دې وړاندې د جماعت اسلامي امیدواران کامیاب اعلان شوي وو. په بلوچستان کې څلور سیاسي ګوندونو نن د هغې صوبې په ټولو سیمو کې کاربندیز اعلان کړی. د بلوچستان نېشنل پارټۍ، نېشنل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوري ګوند مشرانو سیاستوالانو ویلي چې د فروری اتمې په عام انتخاباتو کې د مبینه ټاګۍ او د نتیجو بدلولو پر ضد به د احتجاج په توګه نن د صوبې ټول بازارونه بند او دوکانونه به تړل شوي وي. د بشری حقوقو د سار تنظیم هیومن رائټس واچ نن په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د 8 فروری په انتخاباتو کې کامیاب شو کسانو ته د واک منتقلي په پوره ملاتوګه یقیني کړی. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دغه هواد کې د فروری په 8 په شو انتخاباتو کې د ټاګۍ تورونه رد کړی دی. کمیشن پرون په یو تفصیلي خبر پاڼه کې وویل چې یو شمېر چیلنجونو سربېره یې انتخابات په رڼا توګه ترسره کړی دی. د مشال ریډیو خبرونه دي. د دې سات خبرونه مې واوریدل. ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور ورسته لدی چې اسرائیل په غزا کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. مصر غواخ کړی دی چې د رفح سرحدي خار ته د اسرائیلي ځواکونو د ننوتو په صورت کې به له اسرائیلو سره د سولې تړون لغوه کړي. د اسرائیلو وزیر اعظم ژمنه کړې چې خپل سرتیري به د حماس د توندلارې ډلې له منځه وړلو لپاره له مصر سره په سرحد کې پراته خار رفح ته واستوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ریپورت کې ورو.
قاهره پرون غواښ وکړ چې که اسرائیل د غزې ترنګ په جنوب کې ګنمیشت سرحدي شار رفح ته خپل پوځي ځواکونه واستوي نو د اسرائیلو سره د سولې تقریبا 26 کلن تړون به لغوه کړي. دا تړون په 1999 کال کې د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر جیمی کارتر په منځګړتوب د مصر د پخواني ولسمشر انور سادات او د اسرائیلو د هغه مهال د صدر اعظم میناخیم بیگن ترمنځ لاستیک شوی و. په کم دیوید کې د مصر او اسرائیلو د مشرانو ترمنځ روغبړ هغه مهال ډیره نوې او حیرانوونکې پیښه وه. د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون د دې ټولو کلونو په اوږدو کې په منځني ختیځ کې د ثبات مهم عامل ګڼل کېده. په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو له پرله پسې اعتراضونو او د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړو له لړۍ سره سره دا تړون پر ځای پاتې شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اوس چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې اسرائیلي سرتیري به د غزې ترنګې په جنوب کې د مصر سرحد ته نږدې رفح ښار ته لیژي قاهرې ګواښ کړی چې که اسرائیلو دا کار وکړ نو دا تړون به لغوه کړي. څارونکي وایي که دا تړون لغوه شي نه یوازې مصر او اسرائیل ته به ناوړه عواقب ولري، بلکې د سیمې نظم او ثبات هم زیانمنولی شي. دو مصری چارواکو او یو لویدیز ډیپلومات د یکشنبه په ورځ اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل که اسرائیل پر رفح برید وکړي دا امکان شته چې مصر دا تړون وځنډوي. نتانیاهو ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو له څلور میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته رفح د حماس وروستۍ قرارګاه ده او د دې افراطي ډلې د له منځه وړلو لپاره د ښار ته د ځمکنیو ځواکونو استول یوه اړتیا ده. خو قاهره له هر هغه اقدام سره مخالفت څرګند کړی چې په نتیجه کې د غزې ترنګې جګړه ځپلي خلک دې ته اړ شي چې له سرحده واوري او مصر ته ننوسي. مصر او اسرائیلو له یو بل سره څلور لوی جګړې وکړې چې وروستۍ په 1993 کال کې وه. نو ځکه کله چې سادات د عربي نړۍ له نورو مشرانو څخه جلا شو او له اسرائیلو سره یې د سولې موافقه وکړه، ټوله نړۍ یې حیرانه کړه.
د مشال ریډیو خبرونه وري. ملګری ملتونه په روانه فروری میاشت کې په افغانستان کې د بشری مرستو درسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې په یو تازه ریپورت کې ویلي چې کسه هم د خندونو چې ډیره برخه د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځنې د طبي پیښو نتیجه وا د 13-2 کلونو پرتلا کم شوې دي، خو لا هم د دوی چارې لستونځو سره مخامخ دي. په دې حقله تفصيل په دې ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي په روانه فبروري میاشت کې بیا هم په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ وه. اوچا وایي چې په روانه میلادي میاشت کې د بشری مرستو 8 پروګرامونه د دې خنډونو له کبله په موقتي ډول وځنډېدل. د راپور له مخې د دې خنډونو په سلو کې نوي د واکمنو طالبانو او د هغو د پوځي ځواکونو لخوا جوړ شوی دی. او چا وایي که څه هم دا خندونه د تیرو میاشتو پرتله په سلو کې 28 او د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 14 کم شوي، خو علت یې د اوچا په وینا ښایي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو له کبله د بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې کموالی او یا ځنډ وي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله لا هم ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسول ګران کار دی. اوچا زیاتوي چې که څه هم د روغتیا او زده کړو په برخو کې طالبانو د ښځو کار کولو ته یوه استثنا منلې ده، خو له دې سره سره په خیریه ټولنو کې د کار او د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه نیمګړې ده. اوچا په خپل راپور کې یادونه کوي چې په سلو کې د 18 خنډونو علت د مرستو په رسولو کې د طالبانو یا د طالب وسلوالو لاسوهنه وه. اوچا وایي دا لاسوهنې یا د لاسوهنو هڅې د تیر کال د همدې مودې پرتله 29% زیاتې شوې دي. او چا د مثال په توګه د هغو کسانو په خوښولو کې چې باید مرستې ترلاسه کړي یا پر دندو وګمارل شي د طالب چارواکو لاسوهنې یادوي. په راپور کې راغلي د دې لاسوهنو له کبله په غور او دایکنډي ولایتونو کې د بشري مرستو بهیر وځنډېد. او چا وایي د تیرو میاشتو پرتله د مرستندویو مؤسسو له کارکوونکو شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالي پیښې 15% زیاتې شوې دي. په راپور کې د خیریه ټولنو د 9 کارکوونکو د نیول کېدو او بندي کېدو او پر 4 کسانو د فزیکي حملو یا له هغو سره د تشدد، د 2 کسانو د ټپي کېدو او د اوچا له تاسیساتو د غلا د یوه مورد یادونه شوې. د اوچا راپور په روانه میاشت کې په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواله دي چې کله هم د بشري مرستو د رسولو په چاره کې د طالبانو د لاسوهنو ادعاوې شوي دوی په کلکه رد کړي دي. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار په 13 نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان له افغانستان سره د امریکا له مرستو د پام وړ ګټه اخلي او یا یې خپلو کسانو ته ځانګړې کوي. په راپور کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د ملګرو ملتونو او د کورنیو او نړیوالو مؤسسو د کارکوونکو په ګډون له 9 کسانو سره چې په ساحه کې حاضر وو مرکې شوي. او تقریبا ټول ورته ویلي چې طالبان د امریکا مرستې یا د ځان لپاره اخلي او یا یې د ویش په چاره کې لاسوهنه کوي. د چارو د شنونکو په باور دولتونه نه یوازې خیریه ټولنو ته د امنیتي تدابیرو په ټینګولو مکلف دي، بلکې باید د هغو په چارو کې د افرادو او ډلو د لاسوهنو مخنیوی هم یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفی بیا د دواړو لورو د مکلفیتونو خبره کوي.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي او همداشان د مزاحمتونه او خنډونه د پروژو په پلي کېدو کې له منځه یوسي. او اسلامي امارت هم لازمه ده چې په خپل پالیسیو کې نرمي راولي تر څو دا پروژې پلي شي.
د اوچا راپور په عین حال کې ویلي چې په ځینو مواردو کې د طبیعي پیښو لکه د درنو ورښتونو، سیلابونو او برف کوچونو له کبله هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو عملیات له خنډونو سره مخامخ شوي دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځ یو بل ریپورت ته د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په دغه سیمه کې د فروری 8 انتخاباتو کې په اول وار تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواکو نوماندانو د جمعیت علما اسلام نوماندانو ته ماتې ورکړې ده. دا غوی په وینا ځای ولست د استابلیشمنت له تګلارو خوشاله نه وو، نو په داسې حال کې د عمران خان ملاتړ لرونکو د خواخوږۍ رائے ترلاسه کړې دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې یې د 8 فبروري انتخاباتو کښې په اول ور د تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوارونه د مذهبي ګوند امیدوارونه ته په انتخابات کښې ماتې ورکړې ده. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسد پریس کلب خبریال انور ماسد ویایي
دغه بدلین چې وغوی د نیز مسجد په خوره کښې دا ډېر عجیبه کښې په موقعه وکړي که نه سل کوله اقتدار د جمعیت علما اسلام وپسې خو پی ټی آی روغه مین سیدا ده چې کله ته چې کوم پرشنینه شوي دي خلک یې ډېر غټ تفضل دي چې کوم انټي اسټبلشمنټ عنصر دی دوله ته ادلزیو ته انټي اسټبلشمنټ ووټ د دوله ته استعمالي شي هغه صرف رخل ته میلاو شو.
د مکین سیمې یو اوسیدونکی شهریار ماسد د تحریک انصاف ګوند بریالی شوي امیدوارونه نه سهیلې لري دا هم ور وایي
که کوم نوي کسان د دې علاقې نه پاس شوي دي دوه ایم پي ای ګانو یو ایم این اے دا د پی ټی آی دي نو د دې نه به څه حده پورې بدلون په ځکه را شي چې اول دلته یو قسم ټیکهداري سیستم راغلی و په علاقې باندې چې مخصوصه ټوله وه د هغو په هر سیز باندې قبضه وه نو اوس امید دا دی چې د نوی کسان دی دا به د علاقې دپاره د پرمختګ دپاره څه نه څه سوچ وکړي چې دا علاقه دوی بیا وګټي.
د سویلی وزیرستان نه د انتخاباتو یو امیدوار سید انور ویایي چې د انتخاباتو په وخت مشکلات سره مخامخ شوي وي خو بیا هم د 8 فبروري انتخاباتو نه دوی مطمئن دي.
هزار قسم رکاوټونه جوړ شول په الیکشن کښې د نیز پولیس سټېشنونه بدل شول رات ورات ډپټه بدل شول په سیکورټي په نوم باندې نیز ډېر د عزوب سره مخامخ کړلي خو بیا اوس تن الیکشن په ساوت وزیرستان کښې مو خیال دی تر څه حده پورې عزوب نه وشه او خلکو ته د رایې موقع میلاو شو اګر چې په مسود خوره کښې ووټ ډېر کم په دا ولوېدل چې په مسید کښې ووټر پوته نه دی غون خلک د سیزن او د رنګې مینې په وجه په وزیرستان کښې موجود نه دی نیز ډېر کوشش وکړه چې نیز خپل وطن د کراچۍ اسلام آباد ټانګ ډیخان تر نور پنډنه ورسوي خو بهرل بیا هم نیز پاک شه 100% کامیاب نه شولو خو چونکې لکه څرنګه په نور ملک شه چې پی ټی آی ته د عمران خان د همدردۍ وټ ملاو شه نو دغه رنګې په ساوت وزیرستان شه نه د پی ټی آی کانډیډیټ ته د همدردۍ وټ ملاو شه.
سویلی وزیرستان ضلع انتخاباتی کمیشن له طرفه جاری شوې نتیجې په مطابق د سویلی وزیرستان ضلعو 2 صوبایي اسمبلی او 1 قومي اسمبلی نشست د تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوارونه ګټلې دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د
مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د مشال ریډیو خبرونه دي د فروری اتمې په عام انتخاباتو کې تحریک انصاف ملاتړ لرونکو نمایندانو د خیبر پښتونخوا اسمبلی تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې د ګوند دا وخت په دغه صوبه کې د حکومت جوړونې هڅې پیل کړې دي خو پښتنه داله چې تحریک انصاف چې تیر خو شه لس کالې په صوبه کې حکومت کړی دی دا ځل به د دې صوبې مسلې چې د امنیت او د اقتصاد د خراب حالت له وجې په کې تر ټولو خلک زیات مشکلاتو سره مخ دي څنګه حلوي په دې اړه د چارو شنون کې بیلابیل نظرونه لري د غلام غوث رپورت کې تفصیل اورو
په داسې محل به پاکستان تحریک انصاف په دریم ځل په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت ترلاسه کوي چې خیبر پښتونخوا صوبه د ډیرو مالی مشکلاتو سره مخ ده په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وایي
دوی تر ټولو غټ چیلنج دی وخت کې د صوبې معاشي صورتحال دی دی وکه سرکار خپل تنخواه ډیر په مشکله سره ورکړي بل دوی واده کړی و چې صحت کارت به بیا جاری کړي په صبح کې د ترقیاتي کارونه تقریبا د تیرو دو کالونو دلته ځنډیدلې دي او د وفاق کې به چونکې د مسلم لیگ نن حکومت راتو توقع ده نو کاغه جوړ شونه د وفاق سره تعلق به یو بل غټه مسله
په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبريال عرفان خان وایي را روان صوبایي حکومت ته به ډیر مالی او معاشي چیلنجونه وي خو دا ځل که د پاکستان تحریک انصاف آزاد ګټونکي د اسمبلی غړي په بل کوم ګوند کې نه شاملېږي نو د پښتونخوا د اسمبلی مخصوص ټول دیرش نشستونه به په حزبي اختلاف کې شامل ګوندونو ته د خپلې برخې مطابق ورکول کېږي او په دې وجه به دا واري امکان وي چې د پښتونخوا په اسمبلی کې به د اپوزیشن د غړو شمیر زیات وي
یو چیلنج چې دی نو هغه د سیکیورټی دی یا د لا ان آرډر دی دویم غټ چیلنج چې دی نو هغه مالی بحران دی کم چې وفاق موږ له پیسې نه راکوي یا په دې صوبې باندې د قرضو بوج ډیر زیات شوی دی او دریم غټ چیلنج دلته د ګورننس دی یعنی انتظامی چې کوم سرکاري افسران دي دا وخت نمخ کې دغه خلک غیده دمکیانې ورکوي نو اپوزیشن به یقینا چې کمزور نه وي تعداد کې به هغه زیات وي ریزرو سیټ سیزن هغه به ټول اپوزیشن جماعتونو ته ملاويږي هغه خو دغه جماعت ته ملاويدي نشي
په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبريال کاشف الدین سید وایي دا وخت د انتخاباتو د نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدوارانو زیات سیټونه ګټلی دي خو د انتخاباتو د قانون تر مخه دوی په آزاد حیثیت کې مخصوص نشستونه نشي ترلاسه کولی او په دې خبره د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو سلا مشورې هم روانې دي چې په یو بل سیاسي ګوند کې د شمولیت او د هغې ګوند سره په شریکه د حکومت جوړولو د لارې دا مسله حل کړي
آزاد ارکان چاته چې مونږ د پی ټی آی حمایت یافته ویلی شو دا غي دو تهایی اکثریت ته چې کوم مشکل دا وخت هم پی ټی آی ترا پیښ ته هغه دا دی چې اغي به دغه ریزرو سیټونه یعنی مخصوص نشستونه کم چې شپږش سیټونه د زنانو دي او سلور سیټونه د اقلیتونو دي دا وسنګ اخلي نو که چېرې اغي آزاد حیثیت خپل برقرار ساتي نو بیا خو دغه ډیر شو سیټونه بلا سوینځي دا اغي ته نشي ملاوي دي خو مونږ ګورو او اورو چې د تحریک صاف مشران اغي د یو بل داسې سیاسي جماعت سره چې اغا په لیست باندې هم موجود وي نه خو ته هم جاری شوی دا اغي سره خبرې ترې کوي
تیر ځل په 2013 کې د انتخابات وروسته خیبر پښتونخوا او مرکز دواړو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومتونه قائم شوي وو خو قانون پوهان او ملت پال سیاستوال وایي هغه مهال هم د خیبر پښتونخوا او مرکز ترمنځ د مالی مشکلاتو او بقایاجاتو ستونزه نه حل شوي په پیښور کې وکیل او قانون پوه په هم مروت وایي دا ور امکان دی چې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په ځای د نورو ګوندونو ایتیادی حکومت قائم شي او په دې صوبه کې به د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو حکومت وي او هغه فکر نه کوي چې د موجوده سیاسي تاو تریخوالی په ماحول کې به د پښتونخوا صوبې د مالی مشکلاتو ستونزه حل شي
مرکز کې چې کوم حکومت جوړیږي د هغه شاته استابلیشمنت ولاړ وي د پنجاب نو دی با څنګه لکه ګټه وکړلې شي لبا د مرغا دی مخکم ګټه نه وکړې نو ان اف سی اوارد کې نه زمونږ چې کوم د بجلی رائلټی دا ځکه په مرکز کې حکومت وو په صوبه کې حکومت وو او دا ډیر ایدیال سچویشن زموږ صوبیه ده پاره.
په خیبر پښتونخوا شمله کې د جنرال سیټونو ټوله شمیره 115 ده او دیرش پکې بیا مخصوص نشستونه دي، او په دې حساب په خیبر پښتونخوا شمله کې د ټولو نشستونو شمیره 115 ده. د الیکشن اکټ یا انتخاباتو د قانون مطابق د انتخاباتو د ورځې نه په دریو اونو یا یویشتو ورځو کې دننه پکار ده په مرکز او سلورو واړو صوبو کې د نوي حکومتونو د جوړولو عمل سر ته ورسی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,930 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د فروری 8 په عام انتخاباتو کې د ماتې خوړلو نه وروسته د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او مخکخانو له خپلو عہدو استفاګانې کړې دي. دوی په خپلو ایکس پاڼو په بیانونو کې د ماتې ذمواري منلې او ګټونکو امیدوارانو ته یې مبارکي ویلې ده. د چارو ځنې شنونکي وایي دا یو ښه روایت دی او د سیاستوالو ترڅنګ یې باید د ژوند د نورو مهمو شعبو مشران هم ژوندی وساتي. تفصیل د شانواز ترگزی رپورٹ کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند د امیر حیدر هوتی د مرستیال مشرانو د استعفا ورستو د ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم استعفا غانې ورکړي. په دغه مشرانو کې د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د استحکام پاکستان پارټي بانی او مشر جهانگیر ترین هم شامل دي. د فروری په 12 سراج الحق په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د مهنت او کوششونو باوجود هم کامیابی حاصل نه کړه، په انتخاباتو کې د ناکامۍ ذمہواری قبلوي او د جماعت اسلامي د امارت معنی د مشرانو نه استعفا ورکړي ده. همدا شان د استحکام پاکستان پارټي بانی او مشر جهانگیر ترین هم د فروری په 12 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د مننه کوي د هغو چې د سره په انتخاباتو کې مرسته کړي، مخالفینو ته مبارکي ورکوي او د بیا زیاته کړي چې د ګوند مشرانو نه استعفا ورکوي او د سیاست هم ځان لري باسي. دا چې د ګوندونو مشران استفاګانی ورکړي دې سره بګینی د دغه ګوند او یا ډلې اراتونکو حالت خوشي او کنه پالویان به هم د ګوند لری شي. د مشال رادیو دغه پوښتنې په ځواب کې صحافي او تجزیه‌کار شمس مومن وویل،
نو شاید دا بهترین وخت دی او بهترین کردار دغه ټولو ادا کړی دی. دغه استعفا په صورت کې پکار دار چې داسې موږ رواج جوړ کړو او دا صرف د سیاستدانانو پورې هم محدود نه وي، د سرکاري افسران، بیوروکرات، جرنیلان، ججان، جرنلستان چې هر څوک هم خپل ذمہواري نشي پوره کولی، پکار دار چې هغه پر رضاکارانه طور باندې خپل عہده پرېږدي او نورو ته بیا د ښه کار کولو موقع ورکړي.
د فروری په 9 د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر هوتی چې د یي مرکزی مرستیال مشر هم استعفا ورکړی و، د هم په خپل ایکس پاڼه لیکلیو، د مردان په ټولو انتخابي حلقو د ناکامۍ ذمہواري قبولوي، که د مردان خلکو په اعتماد ونه کړ نو د دې ګوند دغه څوکۍ نه استعفا ورکوي او د یو عام پلوي په شان به د باچا خان د لخکر برخه وي. د دغه درې واړو د استعفاګانو په لیکلو ورته ګڼې ریپلایګانې یا ځوابونه هم خلکو لیکلي چې زیاترو پکې د دوی دغه ګام ستایلې. البته کم شمیر خلکو پکې د تیرو وختونو یا د دوی په سیاسي جلسو کې د داوو پیغورونه هم ورته ورکړي. سیاستدان افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل، د استعفاګانو روایت د پاکستان تر جوړېدو وړاندې په تاریخي خوخو ګوندونو او ډلو کې موجود وو او هغه لړۍ لا هم کمه کوزه خو بیا هم روانه ده.
باچا خان، ولی خان، غوث بخش بزنجو صاحب دی، نور ځنی خلک داسې وو چې دی آزادۍ جدوجهد کې کلکه برخه اخیستې وه. هغې کې دا رواج کلک و، هغه پختان لیڈرانو کا اگر بلوچ لیڈرانو کا بو مشرقی پاکستان کے کم لیڈرانو وقت بنگلہ دیش شور سے جوڑ شو نو اگو کے دا وہ چی بے استعفے ور قبل ہے او ولی خان داغے ٹولنا گھٹ مثال دے سر دے ٹولے پارٹی ہو تو نہ منگا تا واڑو اگو ویسے نہ داما دے پر اخبل خرنا دا نو یو کے سمتے یو لوئے مثال جو
بو خوالا رسدی اوزن پاکستانی ٹی وی چینلونو دا پرویز خٹک خبر ہم کیدا چگنی دہم د خپل جوړ کړي ډلې پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹریان د مشرانې استعفا ورکړي خو پرویز خټک ورستو دغه خبرې تردید کړي مشال رېډو ته هم دغه غوند په ټیکټ د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د پیښور بریالي شوی ارباب وسیم حیات او هم دغه غوند یو بل مشر او پخوانی صوبای وزیر ضیاء الله بنگشول پرویز خټک نه خو استعفا ورکړي او نه سیاست پرېخه چانواز ترغزه مشال رېډیو پیښور
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
دا مشال ریڈیو خبرونی دی دا ریڈیو او دا انسان ملگرتیا زلا دا دا نورلسمه پیړی تر نیمایی وروس دا دا ریڈیو دا جوڑولو لپارا حال زلی پیل شوی وی دا شلمه پیړی پا درشل که مارکونی نومی یوتان او زن نور ملگروی پا لومړی زل پا دی وطوانی دل چه غاگ تر لری واتن ورسوی خود پی خور و خواوش آسی مخالکو پا نورلسو پینزه دیرشم کال که دا ریڈیو غاگ پا اول وار واوری دا دا داغ کال دا مارچ پا شپگم دا آل انڈیا ریڈیو پی خور نشری یاد پیل شول نجیب امیر په پښتنو سیمو کې د ریډیو د اهمیت او فعالیت په اړه یو ریپورت برابر کړی راځي چې په غړی وورو
لا پاکستان جوړ نو چې د پیښور ریډیو په پښتو فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړو د پیښور ریډیو ته به آل انډیا ریډیو پیښور نوم اخیست ریډیو پیښور د پښتو موسیقي ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبول دی لایق زاده لایق چې د پښتو ریډیوي خپرونو په جوړولو وړاندې کولو کې لوی لاس دی د هغه محل کیسه کوي
د هغه وخت د خلکو د پاره ریډیو بيخي او عجبه په دې اساس باندې و چې چا دا تصور نشو کولای چې زما ورکوټي ډبینا دغه غږ چې دا څنګه راوځي خو بیا روسو چې کله خلک دې سره بلد شو دا په دغه وخت کې سندرې نه په نه نشر کې دي څومره نغمه چې ریکارډ شي یا کمی زبردست وړي وړي ډرامه کې ریکارډ شي دي د حمزه بابا یا د چشتي چمنجان په وازو کې وړي وړي ډرامه کې شته ده هغه ریکارډ شي په 1910 کې په 1915 کې په 1915 کې هغه اعلی ریکارډ شوی دي چې کله کمرشل کپلې وي
لایق زاده لایق وای ک رادیو نه وای د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلې
زما غره مچ ک فرض کا پر پخته خور رادیو نه وای نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلې وای نه باغی اجمل بابا پیژندلې وای نه به دغه نور لوی خلک پیژندلې وای زکه چې دا خلک زما دایره چې دی کار کو په دې رادیو کې کار کو حمزه بابا دې کاوی نه بس سمندر خان سمندر دے کفر سید رسول رسا دے دا تو خلق جسم دا پختو دیر معتبر نامی دی دا پا پختو نو باندی ریڈو پی خور پی جن دری دی
رو یا قربان او دا بی غمینو او دا بی غمینو پا خوب دا منو بلتن پمخ تپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر دی چې په سلګونو نغمې د رادیو لاره پښتنو اوریدلې دي نو موږ هم وایي چې رادیو پښتنو لا ډیر څور کړی دي
ډیر شوري ورکړي دي رادیو خو زبردست مخکې دا چې کله پر شوا ځای په ځای به کله په رکه او جوړ کې به سټ پرتو پروتو او خلک ورته راغون شو رادیو به ورکړي یاره د رادیو ډیر خوند رادیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لاول ورځ مینه و
ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کومه وسیله ورسره نه وه. خو یو مهال په ټول کلي کې یوازې د ګوتو په شمار څو کسان به داسې و چې د راډیو د اخیستو وسې درلود، نو نورو به څه کول؟ یو ځل بیا غازی سیال.
نه نه ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې، د غټ غټ سیټونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي. ریډیو ګانې خو ډېرې کمې، خلک به ډېر په مینه سره به اورولې. زه خپله ما ته به ډېر خوند راکوه، زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلم. ریډیو خو به چې د کومه لره واخېسته خلک به ډېر ورته جمع و، داسې ډکه غونډې به وه. چېرته لرې به مجلس و، هغه پسې به تلل په کلو کې، او د ریډیو ډېر زبردست مانګ و. په دا چې بله ذریعه نه وه.
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنۍ یو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم د رادیو او د پښتنو یارانه هماغه سي زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي رادیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري. همدارنګا نړیوالې رادیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خبرونه کوي، او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.
د ریډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا ریپورت نجیب عامر پخوا جوړ کړی، او مخکې هم تاسو اوریدلې چې د ورځې په مناسبت مو یو وار بیا تاسو ته واورو. په دې کې تاسو د خدای بخیلي لایق زاده لایق غږ هم واورېده. د مشال ریډیو خبرونه دي، د مشال ریډیو سره اوسئ.